د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم تاسو ته د ایوی بجې په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له ایوی څخه تر دوو بجو په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د ځوانانو غږ خبرونه واورئ چې پخوا تاسو په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه، تاسو ته دا ځل په تکراري بڼه خپرېږي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او خبرونه لرو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. مجید بابر ته به د خبرونو لپاره وار ورکړو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه کې به د پختونخوا حقونو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمیر پروژو افتتاح کړی ده. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغېستو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان ځنډولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادی سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تیر ورځ په پیښور کې د پختونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه.
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیسده دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي، او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوری تلی شو.
چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه چې د چین لخوا د 640 اربع ډالرو په لګښت جوړیږي، په اړه د پاکستان قام پرسته ګوندونه دریځ لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمیر ترقیاتي پروژو پرانیسته کړې ده. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه او یو شمیر نور سیاسي او مذهبي مشران هم ملګري دي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې پینځه پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه چې د پولیسو موبایل د معمول په گشتو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ژوبل شوي پولیس سرتیري د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي، چې پکې د ځینو پولیسو صحي حالت د اندېښنې وړ ښودل کیږي. ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د دغې بمې چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د دې چاودنې ذمواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان ته بترې د F-14 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تېره ورځ وویل چې د دې مخالفت معنی دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالي مرستو په مد کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامی پاکستان ته د اتو F-14 جنگي الوتکو خرڅولو منظوري ورکړې وه، او د دغې سودا لپاره یې د څه کم 200 ملیونو ډالرو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمین باب کورکر وویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي، سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکارۍ وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ، او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرې پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشې کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوساما بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تیره اونۍ ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل پریدی له پاکستاني زندانه راخوشې کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډېر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تیره ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ د غلط فهمۍ بر خلاف پاکستان د امریکا کالوني نه ده، او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې په دې پوه شي د خپلواک قانونو سربایسته تحصیل وکړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د ممپلو په څیر چې کوم مالي امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. امریکا پاکستان سره د 2001 کال راهیسې د 1300 عربو ډالرو مرستې کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سو پر دې مسله کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنیو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور ورکړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړي چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې له ناپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو څه افغان او عراقیان جنګېدلي وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدی شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سخت دریځو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالي مرستې کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې رحمت الله ناوړه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ اویا پیسې او 140 روپۍ دیرش پیسې، یو پاوند 252 روپۍ او 50 پیسې او 350 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه خبرونه تاسو له مجید بابر او احمد الله واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا سیاستوال د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د چین او اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو د حق غوښتلو پر لارو چارو پرون وغږېدل.
یو فورم جوړ دا کمیټیاں جوړی دی فیڈرل لیول باندې مجدا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې کوم حق جوړیږي چې هغه اطمینان دوی ته ملو شي.
د سوات ضلع د 15 لکه خلکو لپاره 13 ججان یا قاضیان مقرر دي چې په دوی کې یوازې څلور کار کوي.
منګ ته هم تکلیف دی، زمنګ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمنګ د مشرۍ د خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا پدې کې غیر ضروری تاخير شیدا نو غروان دی. هم په مصیبتونو باندې منګ لاله کده 20 ورځې مخکې تاریخ ته تنګیرا کوله.
په ځوانانو غږ خبرونه کې به یورپ ته تلونکو کډوالو ځوانانو په اړه واوري.
جرمنی قوانین د افغانانو په مقابل کې ډېر سخت دي. خطر دغه چې لومړیتوب کې چې سوریایي مهاجر دي هلته بیا په میاشتو په کلونو پراتی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د چین او پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پښتونخوا اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته پرویز خټک وویل چې پر یاده موضوع به د پښتونخوا د واکمن او مخالفو ګوندونو مشران د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې سیاستوال وایي چې په دغه اقتصادي راهداري کې هغه لار چې باید د پښتنو لسیمو تیر شوی وی په پنجاب باندې تیرېږي او د پښتنو سیمې له پامه غورځول شوی دی. خو بلخوا مرکزی حکومت وایي چې دوی به د صوبو ټولې اندېښنې لرې کوي. د غلام غوس رپورټ اورو په دې اړه.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سمه یقین دهاني ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا،
دا پارلیمانی مشرانو پا غونډه کې په چین پاکستان اقتصادی رهداری بحث ترسره شو. مشترکه فیصله دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې له دې وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو موږ له سم جواب نه و راکړی شوی، اوس به موږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز څه هم ژمنې کوي هغه به زبانی نه وي. که چېرته زموږ صوبې ته هغه سهولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي، نو بیا به زموږ ټول ګوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره موږ هر حد پورې تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
خود اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وایي په کار ده صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
صوبې مفادات او مجلس ته په سنجیدګۍ سره کول پکار.
یو فورم جوړ ده، کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې. موږ دا وایو چې په هغه فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې چې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اخله د پارلیمانی مشرانو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وویل
جس طرح هماری وزیر اعلی صاحب کہتے ہیں
سرنګ چې وزیر اعلی صاحب وایي زموږ سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم، نو خدای مکه کچیری خبره احتجاجونو ته رسی نو پکار ده بیا عمران خان، مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، زرداری صاحب، د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنګ د مرکزی مشرانو د سوری لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په الحال ټولو ګوندونو ذمہواری منلې ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کی سربراهی هم شروع کریں گے ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادی رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لارې د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړ کړی شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستگیر شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاناما اسنادو په نامه باندې د هغه کاغذونو تر مخته راتللو وروسته چې د نړۍ بیلابیلو ځینو مشرانو په اړه پکې لیکل شوي چې له ټکسون څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنۍ جوړ کړي دي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د پانګونې خبره هم پکې مخې ته راغلې ده. د دغه هیواد په پارلیمنت کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په خبره سلا نه شول او همداراز دوی په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړله. احمدالله پیل اسلام آباد تفصیل لري.
د ګل پورس د اپوزیشن ګوندونو غونډه د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې وشوه. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اطلاعاتو سیکرتر قمر زمان کایرا وینا وه چې پاناما لیکس کې د څومره خلکو نومونه مخې ته راغلي دي د ټولو احتساب په کار دی او د دې پرانیسته دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره د ضروري قانون سازي د اپوزیشن ګوندونو د مشاورت نه وکړی شي. د قمر زمان کایرا وینا وه چې
پاناما لیکس په باره کې ضابطه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اتفاق ونه شو او د دې ګوندونو د غړو بله غونډه به نن د نهې په ورځ یو ځل بیا د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې کیږي چې پکې به ضابطه کار ته حتمی شکل ورکولو کوشش کولی شي. ته ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ لخوا کېده. وروستو پاکستان پیپلز پارټۍ هم د دواړو ګوندونو حمایت وکړو. بلخوا پاکستان مسلم لیگ خاف متحده قامی مومنټ او قامی وطن پارټۍ نه علاوه عوامي نېشنل ګوند هم د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنې مخالفت کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کالج چرته لاړه، اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دهشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د ځوانانو غږ خبرونه تاسو نن خبرو او تقریبا 15 منټه پسې تاسو اوریدل شئ. نن پکې یورپ ته د پښتنو افغانانو د ځوانانو د ورته غول ته د پناه اخیستو په اړه ډېر خوندور بحث دی. تاسو اوریدل شئ چې د خلکو ته د کوم مشکلاتو سره مخ کیږي او په کوم لارو باندې غواړي چې یورپ ته لاړ شي. بیا چې کله یورپ ته ورشي، آیا هلته هر څه سم دي او که نه هلته هم ډېر مشکلات شته دي؟ په دې اړه تاسو ته دغه خپرونه درورو هیله ده چې تاسو یې واورئ، راسره پاتې شئ. خو اوس رپورټونو ته راګرځو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغېزمن کړی، بلکې د سیمې ولس ته هم ستونزې جوړې کړې دي. د سوات د 15 لک آبادۍ لپاره 13 ججان حکومت مقرر کړی دی، خو په دوی کې د ځایي وکیلانو په وینا یوازې 4 کار کوي، چې له وجې پر دغه ججانو یا قاضیانو باندې کیسونه ډېر دي او خلکو ته د انصاف په رسولو کې لوی خندونه په مخ کې پراته دي. نیاز احمد خان به نور تفصیل درته وایي.
د سوات ضلع چې د 15 لک نه زیاته آبادی لري او د سوات په 9 تحصیلونو کې واړه لوی د 30 نه زیات عدالتونه ولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادی مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و، ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سوات کې چې کوم حالات تیر شوي دي، په هغه کې یو فیکټر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو. خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو، د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالې طرف ته لاړو، نو زموږ د سیول ججز سټرینث 14 اوس هغه سټرینث راغی 2 سیول ججز ته. او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجنه وکیلان، عام خلک، لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي، په دا اړه وایي:
اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي، نو په هغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د معاشري دي خلکو ته هم تکلیف دی، او د انصاف د رسایي شي دا په دې کې غیر ضروری تاخیر شي. د نغ روان دي په مصیبتونو باندې موږ له کده 20 ورځو نه مخکې تاریخ چتن کیرا کوله خلک یې دا سفر کیږي. زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کمی شي دی دا د زر تر زر دی.
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی، ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زنخ کار ده.
دلته خو زمونږ د خلک بعد سر نه کیسونه چالو دي، کیس کوي خو ججان نشته، د ججانو کمزوري ده. که خکې موږ د ججان نه کی درې دي که څلور ججان دي نور جنده او غټ سوات.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمېدو نوم نه اخلي.
زمانو سوال تخیر مټ نه راپور او غرده اشعار سپګی وته وای تاریخونه مې کړی دي. او خیرات ته کېنولی په خپل مال
ځاله کومه کیس مې کوو د خان بادر سب نصیری
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، په د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن چې 15 کاله مخکې د امریکې په پټو عملیاتو کې وژل شول، د هغه په پیدا کولو کې په شکیل افریدی باندې دا تور دی چې د سی آی ای یا د امریکې د جاسوسي ادارې سره یې مرسته کړې وه. 15 کاله وشو چې هغه هم په قید کې دی. د نوموړي وکیل وایي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار که څه هم نشي راوستلی، خو کولی شي تر پردې شاته د شکیل افریدی د راخوش کولو لپاره کومه موافقه ورسره وکړي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
15 کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په 23 کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسی. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د 23 کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلې او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې میرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختدریځي ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالي مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سخت دریځو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سخت دریځو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نیول کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 23 کاله ته کمه سوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدي راخوشي کړي. د شکیل افریدي مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدي پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدي هیر کړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي چې هیله ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورات د افغانستان د سولې علي شورا ته ورواستي. یاده دی چې د افغانستان حزب اسلامي ګوند چې مشري انجینر ګلبدین حکمتیار کوي د هغې یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان حکومت سره د سولې په تړاو باندې خبرې کوي. زما همکار صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسته راوړنې د موږ لرو، انکشافات شوې ده. د پنځه موادونه تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق رسیدلی وو. پنځه مادې پاتې دي چې هغه زموږ د صلاحیت نه لغونه جد وو. امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه آخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشي کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر صلاح شوی دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه،
د بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګهوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کول د څنګهوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لږوختونی سي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ دی. اخو جمهوري ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکمت صاحب سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کېږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه وروستۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسېږي.
سباندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمن نشوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ څنګه یو مندي نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنو حساب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. د ځوانانو غږ خبرونه چې موږ در سره واده کړی و، هغه به تاسو د خبرونو د لنډیز څخه وروسته وړاندې کوو. او د خبرونو د لنډیز لپاره په سټوډیو کې مجید بابر را سره دی، راځي چې وایو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادې سبي د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمیر ترقیاتي پروژو پرانیسته کړې ده. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه او یو شمیر نور سیاسي او مذهبي مشران هم ملګري دي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې 15 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. پولیس مشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د دغې بمې چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې چاودنې ذمواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول ځنډولی دي چې پاکستان ته به ترې د F-16 جنګي الوتکو اخیستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به یې د هغو بهرنیو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور کړی چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په 80مه او 81مه لسیزه کې د ایران عراق جګړې نه راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره جګړو کې شهیدان شوي، د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته دې د دغه هیواد شهریت ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر څخه واورید. نن درته د ځوانانو غږ خبرونه کې یورپ ته د تلونکو کډوالو پښتنو ځوانانو په اړه ډیر څه لرو. زموږ همکار اسرار الله مومن تاسو د خبرونه مخکې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې ده، اوس یې تاسو په تکراری بڼه اورئ.
جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستودنت د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم مشته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اردن کو اسرار الله مومن د ستاسو په وړاندې حاضر دی. نن په ځوانانو غږ خبرونه کې اروپا ته د کډوال شو ځوانانو پر ستونزو د هغې په ممکنه حل د کډوال لپاره د مبارزه کوونکي شکرالله لودین سره خبرې کوو. په پېښور کې د کرکټ کوچ علي هوتی چې په پېښور اسلامي کالج کې زده کوونکو ته کرکټ ښایي او په پاکستان کې د کرکټ په روانو میچونو یې اهم ژور نظر دی، له دوی سره په پاکستان کرکټ کبه خبرې کوو. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې لومبه دې ترازو چې یورپ ته کډوال شوي په زرګونو پښتانه ځوانان چې له پاکستان او افغانستان تللي هلته دا مهال له څه ستونزو سره مخ دي او د دغه ستونزو ممکنه حل څه کېدی شي. موږ سره میلمه دی د اروپا په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا استازی شکرالله لودین چې د پښتنو ځوانانو چې کوم کډوال شوي دي یورپ ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. او شکرالله سړی مشی د لندن نه
مننه. زه هم خپل ور سلامونه او احترامات مومن صاحب تاسو او تاسو درنو مینوالو ته وړاندې
کوم. شکرالله لومبۍ پښتنه زما ستاسو نه دغه ده چې دا مهال کمی نو ستونزو سره پښتانه ځوانان مخ دي په یورپ کې.
مومن صاحب بې له شکه پرتله پخوا ته اوس د کډوالۍ ستونزې او شرایط او قوانین ډیر زیات سخت شوي دي. اوس مهال چې کوم پښتانه د قبایلي سیمو یا د افغانستان نه اروپا په طرف باندې را روانېږي، بې له شکه اول خو په دغه ستونزمندو او مشکلو لارو باندې د ایران په لار راځي چې په ایران کې ډېر مشکلات او ستونزو سره مخامخ کېږي او صحیح چلند هم ورسره نه کېږي او اوس لا ایرانی اساکر کډوال دی ته مجبور کوي چې د سوریې جنگ ته ولېږي او ورسره ډېرې شمنې کوي چې موږ به تاسو ته یعنی د دې هېواد اسناد درکوو چې بېرته راشي ډېر ښه زمینه برته مسایلې یا د ژوند ټول ضروریات برته پوره کوو او خپل ګټه ترې کوي او بیا په منځ لاره چې کله اروپا ته دوی راورسیږي او اوس په اروپا کې کله چې ترکیې نه یونان ته راځي نو د اتلسم مارچ 2014 په دې کال کې ترکیه اروپایي اتحادیې او اوکرینیک لاسلیک کړ چې ترکیې څومره مهاجرین چې ترکیې لاندې یونان ته راځي او هلته ونیسي باید بېرته ترکیې ته ورکړي. ترکیې هم بېرته اخلي چې دغه ستونزې دي نو هلته هم پاتې او بیا که چېرته دغه ځینې مجبور شو بیا مسدونیا یا بلغاری ته راورسیږي هلته هم لارې بندې کړي دي. مسدونیا د خوان نشي راوختی او که چېرته په ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مسدونیا باردر نه راتیر شي او اروپا ته راورسیږي نو بیا زیاتره زموږ پښتانه ځوانان بیا په جرمني کې پاتې کیږي چې جرمني قوانین د افغانانو په پښتنو په مقابل کې ډېر سخت دي. حتی دغه لومړیتوب چې سوریایي مهاجر دي او بیا ایریتریان دي عراقیان دي نو افغانان بیخي په لومړیتوب کې شته. نو هلته هم بیا په میاشتو په کلونو پراتي نو په ډېر اسانۍ ورته هغه اوله
منکډوالي
ورته رالیږي.
تاسو وایئ چې کوم افغانان یا پښتانه دي هغوی ته لومړیتوب نه ورکوي کیږي په اروپا کې چې کم کډوال شوی دی وجه څه ده؟
وجه دا ده د خاطر په 2000 میلادي کال کې هم د پخوانی ولسمشر حامد کردی اروپایي هیوادونو سره یو هوکړلیک لاسلیک کړو چې په موږ مهاجرین یا کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کې کوم ستونزه مشکل نشته. دا د پاسپورت باندې د لومړیتوب کې نشته او اوس یو څه موده مخکې زموږ وسنی ولسمشر هم د بي بي سي سره په یو بي بي سي سره په مرکه کې څرګندونه کې هم دا ویل چې یعنی زموږ کډوال یعنی کوم ستونزه مشکل نه لري او درو چې راځي دا هغه کوم مثلا طرفداري نه کوم نو دغه کېدای شي چې ډېر یعنی منفي عواقب او منفي اثرات.
لودین صاحب څه وایي؟ پښتون زما دا و چې څه وایي تاسو چې افغان ولسمشر چې دغه کمې خبرې کړې دي کېدای شي د دې د وجې نه کړي چې کوم ځوانان دي چې هغه دې تړخ نه کی چې دغه سخت لارو باندې اروپا ته راشي د ډیر مسلو سره مخ شو. بل تاسو دا خبره هم وکړه چې ایران کې به ځنې افغان ځوانان چې دي هغه دغه رنګ کډوال ځوانان هغه شام ته لیږل کیږي نو په دغه اړه د معلومات نشته. هم څه وایي تاسو؟
زما پن باندې خو ځوانان خو په افغانستان کې هم ډیر مشکلات ستونزې سره مخ دي. حتی دا داسې ځوانان پیژنم چې له پانتونو نه فارغ دي یعنی ماستریان کړي دي وزګار په هیواد کې ګرځي د کار هغه زمينه ورته مساعد شوی نه ده او الته کاروبارونه خراب دي. وازيني لار دي دای کوم اروپا ته لار شوی او خوشبان ګول رو در خطر زیاتره اکثریت افغانان اروپا کې اوسيږي مګو په دې هلو باندې راسي. نو زه هم دې سره موافق یم او چې په دغه مستونزمن لار باندې راځي په دې نه راځي که بیا هم غواړي چې اروپا ته راشي نو د قانوني لار نه راشي نو دا به بهتره وي. او ولسمشر خو یعنی هغه ولې وو چې بیا ځوانانې په دې تشویق کول چې اروپا ته لاړ نه شي په ستونزمن لارو او حتی د هغه خبرې داسې مثلا اشاره هغې کډوالو ته نه وي هغه کډوال چې مثلا په دې مشکل لار راځي هغې اشاره عموما ټول کډوال ته څوک چې په اروپا کې اوسېږي یا په برتانیا کې یا نورو هېوادونو کې نو دغه ټول یو منفي اثر په ټولو باندې
تاسو سره بنورې هم خبرې کوو. شکر الله یو کس ته وحید پردیسی دوی وایي چې په جرمني کې د لسو میاشتو نه دغلته کې پاتې کیږم او تر اوسه مې نه انټرویو شته دی او نه بل څه پرته له دې چې 300 روپۍ ورکوي او په هغې د میاشتې خرچه یې وشي نو هغه و چې زه څه وکړم.
بل شکه په جرمني کې یعنی اکثره زموږ افغان یا پښتانه کډوال هلته پراتي دي. حتی لس میاشتنۍ چې په کلونو کې ورته یعنی د مرکې ورته یعنی مرکه ورته نه ورکول کېږي یا مثلا هغه نه غوښتل کېږي هغې نه کې دوسیه نه اخیستل کېږي دې خاطر چې افغانان یې په لومړیتوب کې نه دي. په لومړیتوب کې نور هېوادونه خلک دي او شمېره هم هلته د مهاجرینو ډېره زیاته شوې ده او په ډېرو مشکلاتو سره یعنې هغو ته مرکه هم ورکوي. نو د دوی د یوازنۍ د حل لاره دا ده چې امال ته ورته انتظار لري ترڅو یا مثلا خپل لغه د قانوني حق او حقوق چې ورته ورکړي د خپل مثلا وکیل سره پاړي کشي او وکیل سره په تماس شي او څنګه چې وشي کولای نه پرله پسې هغه یعنی چې ضبط یعنی خاتونه ورته ولېږي چې باید د دغه د دوسیه پرانستل شي او په ده باندې غور وشي نه د خاطر هغه پرله پسې چې ضبط نشي او هغه ته ونیول شي نو کې هلته کیسونه کډوال ډېر زیات دي نو د هغه ورته ډېر پام نه شي کېدلی نو خپل وکیل سره باید په اړیکه وي اصول در کولای شي یعنی امر هوا د کورنی چار وزارت سره خپل مشکل استونی ورته وړاندې کی چې تر کومه به انتظار کوي نو دغه ستونی د مشکلات موږ زیاتره اکثریت خلکو سره شته چې د سرنوشت تل پراتی د خطر چې موږ په لومړیتوب کې نه یو
نو دغه لومړیتوب خبره تاسو کوي د ډیره لپاره تاسو مبارزه هم په فیسبوک شروع کړی دا چې کوم پښتانه افغان ځوانان دي په یورپ کې هغه ته لومړیتوب ورکړل شي نو تاسو دغه مبارزه کوم ګټه مخ ته راغلی کنه
دلته خاص کار په برتانیا کې چې د افغان کډوال له خاطر مبارزه کوي دلته خو یعنی لومړیتوبونه یعنی نور هیوادونو ته هم ورکړي دي خو افغان کډوال خاطر چې موږ مبارزه کوو بیا هم یعنی داخل کې په نظر کې نیسي که موږ کله د کورنۍ چار وزارت سره دلته په اړیکه شو د افغان کډوال ستونزې ورته بیان کوو ورته یو چې دا کیسونه باندې مثلا غور نه شوی نو بیا هم یعنی اثر لري ډیر زیات او کړی هم دی همدغه خاطر زه په فیسبوک کې هم دغه لیکنه کوم د کډوالۍ په برخه کې چې یعنی هغه افغان کډوال چې په برتانیې کې پراتی دي نور اروپایي هیوادونو کې یعنی کوشش دی چې تر هغه پورې خپل یعنی هغه فایټ یا مبارزه جاري وساتي تر څو چې خپل هغه هدف ته ورسیږي او داخلي ته مجبور کی چې دغه ستونزې او مشکلات د دوه او لدو تحمل ورکړي نو زموږ مبارزه جاري ده او ان شاء الله نور به کو او تر اوسه مهاله خو یعنی مثبت روانه ده او دلته هم قوانين او شرایط ډیر زیات سخت دي د کډوال په خاطر تیر څرګندونه ولسمشر د هم نور باندې منفي اثر کړی دی امید لرو چې دا یعنی دغه اثرات له کم سی او ګټور سي زموږ خلک سمه
شکر الله یو شمیر ملګرو چې په یورپ کې ژوند کوي یو په کلکا زبی همت هم دی هغوی دغه خبره کوي چې کم ځوانان چې هغوی عمرونه کم وي هغوی ته خو فرصتونه په لاس کې ورکړل کیږي خو دا سی بیا ډیر شته دی وای چې کم ځوانان نه پوهیږي بې تعلیم دي نو هغوی به د ډیر مسلو سره دغلته کې مخ یو د کار زمينه او ته هم نه برابره نو دا راته وای چې تاسو کومه د خپل لیکنه کړې و په فیسبوک باندې ما غلګ ډیر وکتل نو باقي کې تاسو کوم طریقه کار چې خودلې دي چې په یورپ کې کم ځوانان دینن سبا هغوی څنګه کولای شي چې دغه کم قانوني کاروایی د هغه کې برخه واخلو دغه تکي پاتې شینو کده هغه لګوزاحت وکي
و بل شکه کله چې دلته کډوال غواړي چې مثلا پناهندګۍ ته درخواست وکړي اول هغه نه سکرینینګ انټرویو اخلي اولنی انټرویو دا چې یعنی مشخصا لګل پښتنه چې څنګه راغلي دی هوا ته ول راغلي په کوم لار راغلي ستونزې مشکلات دي څنګه اوس په خلاصه تور دا پښتنه کوي نو دغه د خاطر از من کډوال آماده نه یي څنګه چې هوا تر ورسي د مخه د کورنۍ چار وزارت تلاشي آماده ورته نه یي چې د دوسیې برابر کړی نه کوم مشکلات ستونزې چې په هوا کې لري د بیا امنیتي دغه نه راتښتې دي او ته مثلا په پاملرنه نه یي د مخه ورشي او دا هغه خلکو ډیر تجربه لري په دغه کډوالۍ سوال جواب کې د مخه عمل ته خپل خبرو کې راوونی سي بیا چې کله هغه نه بعد سبستانټیو انټرویو ورته یا لوی انټرویو ورته کله چې هغه ته راوغړي او څه موده بعد ما کوم خبره چې اول انټرویو په سکرینینګ انټرویو کې کړي او کوم چې به سبستانټیو انټرویو کې لري هغه منځ کې ډیر زیات یې معنی څه یعنی منځ کې نه ډیر څه فاصلې ورته ورته نه وي نو زموږ کاروال ته دا به کار دی هغه کوم خبره چې په ما غواله سکرینینګ انټرویو کې کوشش دی وکړي چې خلاصه د اماغه مطابق د په لوی انټرویو کې هم ما خبرې
وکړي
چې دواړه سره ورته او دواړه مشکلات ستونزې یو وي نه چې په اول انټرویو کې یو خبرې وکړي په دویمه کې بل وکړي او هو زموږ کډوال دام کولای شي چې کله مثلا یو خبره نیمه ته غلطه سي د کورنۍ چار وزارت ته کوي اخر ته ته دا حق ورکړي آیا دا دغه خبرې یا دغه مرکه چې موږ تاسو سره کړې آیا دا خبره تاسو چې تاسو کومه کړې آیا دغه منی دا حق ورته به دوه کولای شي چې مثلا غلطي نه تستی وي او یا مثلا کوم خبره نیمه زیاته کومه کړې نو کولای شي چې نه دغه دلته تاسو چې د غوړم چې دغه مرکز سر نه وشي دغه ګټي ورته ورکړي دغه نظم خلک خبر نه دغه خطر د لیکنې کومه او مینوال دغه خدما خبر یو لري کوشش کوم چې د فیسبوک باندې مراجعه وکړي مرکو د لیکنې کړي ان شاء الله دا ورسره ډیر زیات کومه کوي نو که دغه قوانینو باندې د کورنۍ چار وزارت باندې لاس شي نو فکرونه کوم چې په اساني سره دغه جواب واخلي نو کولای شي دوه جواب ورکړي
او دن کوتورا رغه خبرونه تا غوګه است اروپا ته د کډوال شو زونانو پر سنځو د هغه په ممکنه حل د کډوال لپاره د مبارزه کوونکی شکر الله الدین سر خبر کو مونږ سره یو اردن کې دی استری مشي
زمو جان خل له سوالات هم خو ته دوه صاحب کال سره پالیسې کیم او یو خوند هغه صاحب چې دایمه خواته هم دغه لکه د تاسې شي اروپا ته تللی دی چې یو زونانو چې هم دغه یله د مقصد اروپا ته ولال نه چې مخ خواځه ته هم دغه څه خمه بوتي ایران ته کلی او بیا هغه تشریح کړی او موږ تاسې ته یا زایل در کومه وتا چې آزادۍ در کوغه دي ترکیه جنگ تاسوول نو دغه ملتول افغانانو چې علاوه توقع د مقصد د ایران په غبن خبرو باندې ونه غوډي یا بل ملک ولان نه په خپل وطن کې په خپل کوټ کې هغه خاري وکړي خپل وطن تر استانه چې هغه کماجر وي او کم سفر وي دغه پښتانه د نور د حالات سره په احترام
ډیر مننه تاسو نه یو بل سره خبرې کو اصلي مشي
السلام علیکم زادی لسن انترای د پر می جان فین سلامونه اونۍ کې له وړاندې کوم
اصلي مشي تورې سب سب ولغړي
زه به دا مېلمنه دا پښتانه کوم چې یورپ ته ډېر ځوانان روان دي خصوصا پښتانه آیا قانوني لیول سره ویزا په څو کېږي ویزا چې قانوني لیول سره سړی لور شي بیا خصوصا نه وي او بله خبره دا ده چې دوی ته بیا نېشنالټي بیا دوی ته ازادي ورکوا شي که نه شي ورکوا نېشنالټي بیا ته ملوي که نه ملوي چې موجوده واقعي خلیر خان
بالکل سمه ده اوسونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږی ستې یو موږ سره لندن نه شکر الله الدین د ټلیفون په کرخه دی دوی د کم کډوال شوي ځوانان دي په خاص توګه پښتانه افغان ځوانان د هغوی لپاره مبارزه کوي د هغوی د حقونو لپاره شکر الله تاسو به دوی دا خبرې اورېدلې وي دغه یو روډ دا پښتانه کوله چې څه قسمه قانوني لارې کېدی شي یورپ ته تلو او تاسو سره سم راسته کولی شي نور هم دغه پښتانه کوله چې دغلته کې ډیره ذاتي ستونزې دي په لار باندې او باید چې دوی خپل هیواد پرې نه دي افغانستان او پاکستان دلته کې پاتې شي څه ویل غواړي
مومن صاحب وطن دوست صاحب ډېر خبرې وکړلې د هغه کډوالو خاطره چې وطن پرېدي او بیا په دغه سومن لار راځي او بیا ایران ته ناوړه ګټه غسل کیږي هغه کډوال چې راځي کم کی عمرونه کم نو هغه د نامنه او د اقتصادي مشکلات د وجه نه هم هیواد پرېدي چې ایران ته راشي د مشکلات سره ډیر زیات زیاتره پیسې نه لري راډم پورې ځان راټولې هغه ته مجبور شي چې هغه ایران دولت ته غاړه چی دی او دغه خبرې ومني په خاطر هغه هم د تجربه نه لري بي تجربه نه خبره ای دغه سیاسي مثلا دغه ګټه کوستلو او دغه مشکلات نه خبر نه نو چې راشه غنه ګټه واخلي او بیچارهګان هغه جنگ ته ولېږي نو دغه د ټول زمونږ افغان زمونږ خيله ده چې د خپل مثلا اولادونه چې لري به دغه شي نه آګای او په درسته ځمن لار ته ولا لیګین او بل موږ دی بل روح چې پښتنه وکړه څنګه مثلا قانوني لارونه هغه زموږ خلک چې غواړي قانوني لارونه اروپا ته راسي کولای شي چې موږ اړوند سفارتونو سره اړیکې ونیسې چې غواړي د ځکه خاطر راسي دا هغه کوم قوانين شرایط چې هغه ورته کړی دی د اروپا ته راسي نو خپ آزاد ګرځیدل شي او نور مثلا غواړي د چکر د خاطر شي موږ خپل قوانين او شرایط لري چې راسي خو د کډوالۍ له خاطر یعنی نو شرایط دې تخلي چې ورته قانوني ویزه ورته اروپا ته راشي او چې کله به اروپا ته راشي دلته مثلا غواړي چې پاتې شي یا نشنلټي له خاطر درخواست وکړي هغه به خپل بیل شرایط او قوانين لري چې مثلا الاتي څکي له شوالې تاسو غواړي چې دلته قانوني تور باندې اروپا ته راشي غواړي دلته پاتې شي هغه به خپل بیل قوانين او شرایط لري چې کچې دا قوانين او شرایط ته مثلا آماده یو هغه ورته پوره کول شي نو بیا امکان شته چې ورته قبولي ورکړي هم دلته اروپا کې پاتې شي
شکر الله مخکې هم تاسو سره زمنګ خبرې شوې کې یو وار بیا یادونه وکي دغه ځوانانو ته چې څنګه تاسو ویلي چې هغه ډېر پیسې لګي ډېر پیسې مصرفې او برازي یورپ ته دغه تکي د روزګار په تکل کې نو هغه ته یو وار بیا یادونه وکي چې په لار باندې څومره ستونزې دي څومره مسلې دي آیا دوی د مرګ سره هم مخ کې دي شي که څنګه
بلې شکه کله چې د کورنا یا پاکستان یا افغانستان را روانېږي اول خو د ایران په دغه ډېر ستونزمند او په ډېره مشکله لارو باندې سفر کې دغه ټول د مرګ لارې دي په واوره کې دښتو کې غرونو کې منزلونه به کې سفرونه کې نو هېڅ هغه معلومات نشته زیاتره د انساني قاچاقبران ورته وخت ورکړي چې دوه درې ورځې کوم رسوم او ټول مثلا یعنی خبرې په واقعیت نه لري نو هغه میراشتې یعنی افتي په باران واوره کې منځورونه ور باندې کې په غرونو کې کله ډوډۍ کله نه او ډېر څه ستونزې او مشکلات سره ترکیه پورې راورسېد ترکیه نه چې کله یونان ته راځي هغه وبو کې هغه وبو خپل اندسیان هغه وبو کې او ټوټ کې واچي یعنی هغه ټوب چې مثلا د 15 کسان یا 15 یا 45 شپېتو پورې کسان واچي تر هغه خپل هغه منزله پورې نه شي رسېدلی، همغه اوبو کې غرق شي. یعنې موږ د دې شاید زیاتره خلک خپل ژوند د لاسه ورکړه په همدغه اوبو کې، او اوبو نه بغیر موږ بله لار جوړه شوې چې زموږ خلک ورته ډېر زړه ښه کوي. چې د یونان نه مثلا مسدونیا ته په دغه کوم غرونو باندې ځي، هلته مو څه لارې بندې کړي دي په هغه غرونو دښتو کې، یعنې مختلف یعنی مشکلات سره مخ کېدلی شي. هلته مختلف ځنګلونو کې هر رقم حیوانات دي، نو دغه هم ستونزې او مشکلات دي. او کله چې بیا دلته اروپا ته راورسېږي، بیا زموږ زیاتره خلک غواړي برطانیې ته راسي، نو بیا د فرانسې او د برطانیې د کوم سرحد چې د کالي ورته وایي دا هم ډېر زیات سخت کړی دی. زموږ خلک بیا دلته چې راورسېږي بیا ځان په کانتینر کې اچي، چې هغه کانتینر ټول بند دي. چې یو څه موده مخکې زموږ یو افغان کانتینر کې ځان واچو، کانتینر همسې بند و. کله چې برطانیې ته راورسېده تقریبا یو دوه میاشتې کانتینر همسې بند پاتې و، ډرایور یې تښتېدلی و. همهغلته مثلا د اواز نشوالي له وجې سب کې ورکړې وه، بعد دغه نه پولیسو معلومات وکړو او هغه یې راوویستو. نو دغسې ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. یعنې ټول د خپل ژوند سره لوبې کول دي، دغه د ژوند په بیه دغه اروپا اخیستل دي.
د حبیب مسافر بله پوښتنه دا وه چې آیا کومو مسلو سره دغه ځوانان مخ کېږي، که هغه د پاکستان دی او که د افغانستان دی، نو د دوی چې کوم اسنادو کې کوم مسله ده په یورپ کې، نو آیا دې کې د پاکستان یا د افغانستان حکومتونه څه مرسته نشي کولی؟
د کډوالۍ په برخه کې مرسته کولی شي، ولې د وزارت د خارجي د پاکستان یا د افغانستان د خلکو سره اړیکې ونیسي او دغه مشکلات یا ستونزې یعنی ورته تصدیق کی، یا یو خط یا یو شی ورته ولیږو دغه ستونزه دغه مشکل لري او موږ یې نشي کولی چې مثلا یعنی دو ساتنه وکړو، یا دلته په هیواد کې دوته چې زمینه مساعده کړو چې مثلا مشکل حل شي، نو بیا دا یعنی مثبت رول لوبولی شي. نو فکر ونه کړم که هیوادونه دا کار وکړي، دغه خاطر مغو نه کوي چې د خارجي هیوادونه خو دا ډونر کنټریز پاکستان او افغانستان سره ډېر زیات دغه کډوالو بیرته ستنېدو په مورد کې ډېر زیات ورسره کومک کوي. که چېرته هغو دا خبره وکړي، نو دغه کومکونو ته بیا یعنی ګوته نیول کېږي چې څنګه موږ د کډوالو د بیرته ستنېدو خلک تاسو سره کوم کومکونه چې کوو او تاسو موږ ته وایي چې دلته یې ومنئ.
دا موږ سره شکر الله الدین د لندن نه، او دوی مبارزه کوي هلته کې چې کوم پښتانه ځوانان دي هغه کډوال شوي دي، په غیر قانوني لارو تللي دي، او هلته کې د سیاسي پناه غواړي په دغه هیوادونو کې، د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې، په برتانیا کې. د هغوی د ستونزو په اړه تاسو واوریدل چې دغه ځوانان هلته کې له څه ستونزو سره مخ دي، او د هغې ممکنه حل څه کېدای شي. اوریدونکو، د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ، دلته کې وړه سنده مخلو.
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اسمو اسرار العالم مومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
د سپورتس یا لوبو نړۍ ته زو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې. اوریدونکو، په پېښور کې د کرکټ کوچ علي هوتی چې په پېښور اسلامي کالج کې زده کوونکو ته کرکټ ښایي، او په پاکستان کې د کرکټ په روانو میچونو یې اهم جوور نظر دی. له دوی سره په پاکستان کرکټ کپ خبرې کوو. دوی موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخه دي. علي هوتی، ډېر ډېر ستړي مه شئ.
ډېره مهرباني، تاسو څنګه خیریت دی؟
زه بالکل جوړ یم، ستاسو خیر لره به غواړو. دره ته وایه علي هوتی، چې اوس کم پاکستان کرکټ کپ روان دی، نو د هغې په اړه زموږ اوردونکو ته ووایه چې دې کې کمې لوبډلې دي، او د دوی کپتانان څوک دي، او همداراز تر اوسه څومره میچونه شوي دي؟
یقینا د پاکستان کرکټ کپ په نوم باندې پاکستان کرکټ بورډ یو ټورنامنټ را جوړ کړ چې په هغې کې ټول زموږ انټرنیشنل اور ټول نه اهم خبره ده، کوم چې زموږ پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر موږ پس ورته خیال راغی، او په دې کې د انډر 19 لوبغاړي هم شامل کړل، کوم چې زموږ د پاکستان د کرکټ بورډ لپاره ډېره لویه خبره ده. او د دې نه علاوه چې یو پکې موږ سونه کرکټرز دي، خاص کر د فاټا کرکټرز، نو هغوی دکه یو خفګان لري چې په کار چې زمونږ د فاټا پکې خپل یو ټیم وي، خو بهرحال د پاکستان کرکټ بورډ ډېر ښه کاوش دی چې دا ټورنامنټ شروع کړ. په دې کې د کے پی کے ټیم چې دی هغه په پوینټ ټیبل باندې دې وخت کې په ټاپ دی، سندھ پر دویم نمبر دے، پنجاب پر دریم نمبر دے، بلوچستان اور دا اسلام آباد پمنس کی چکم میچونه کیږي، نو هغه بل دی دا پارا ډیر اهم وي او د کی پی کی ټیم چې دینو هغه کې ډیر ښه ځوانان دي اگر چې د پاټا نه بکی هم درې څلور الکان اچولې دي او د پاټا الکان دغه وایي چې په کار دي چې زموږ ځان له یو خپل ټیم وي نو یقینا دغه به ډېره د خوشحالۍ
خبره لکه تاسو ویلي چې د خیبر پښتونخوا چې کومه لوبډله ده هغه تر ټولو مخکې ده او دغه رنګه د هغې کپتان یونس خان دی. یونس خان څو ورځې مخکې خپه شوی هم وو اوس بیا راغی په دغې به هم خبرې کوو خو چې تاسې د قبایلي سیمو د لوبډلې خبره وکړه نو دا راته ووایي چې ولې دغه لوبډله نه جوړول کېږي تاسې خپله هم د دغه چارواکو سره په رابطه کې استئ تاسو چېرته هغوی ته دا وړاندیز ورکړی نه دی چې د فاټا هم یوه کرکټ ټیم جوړ کړي
زمنګ لګ شانتی زب خبر او د اټ سره وکړم کو تاسو یې اجازه
بالکل سم ده
د فاټا چې کله د ټیم خبره راشي نو یقینا بیا فاټا خلق بیا په مختلف طریقو سره هغه ټیم جوړولو کې بیا مخلص نه وي اگر چې موږ په دې باندې ډیر کار وکړو موږ ورته وایو چې تاسو د فاټا د خلکو چې کوم د نور ایجنسی خلک دي نو هغه د کيو خفغان لري کو پرس کا انډر 19 ټیم جوړیږي کو پرس کا د ګریډ 2 ټیم جوړیږي نو زیات تر په کلو غاړي چې دي او غدا خیبر نه علاقې سره تعلق لري او دا نور پلیران چې دي نو دي د کيو خفغان لري چې دا ټول ټیم تاسو دل بیا نوم کړي چې خیبر انډر 19 ټیم د فاټا نوم ولمک دي د ستونزې هم مختلف شکل باندې راځي خو بهرحال د کوم مسله چې دا نو هغه په کار دی چې پاکستان کرکټ بورډ په دې باندې سنسیر شي او د خپل ځان له ټیم جوړ کړي
پاکستان کرکټ کپ تر ازو وختي هم د خبرو وکړه چې یونس خان چې کوم د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبډلې مشر دی هغه خپه شوی اوس بیا راغی څه به ویل غواړي اورېدونکو ته
یاره زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې موږ لیجنډ تسلیم کړی نه دی او موږ لیجنډ پیژنګلو کوشش هم نه دی کړی د بدقسمتۍ نه زمونږ په پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې موږ ته دا مسله یونس ډېر لوی لیجنډ دی او هغه سره چې کوم امپایرانو په کومه طریقه کوم بیهیویئر وساته او د هغه لیکم ریسپیکټ ورکړنو هغه بیا وی چې زه نه کول غواړم اگر چې زمونږ وسره دغه وخت د پاکستان کرکټ هغه چې یو کم کیمپ د خیبر پښتونخوا ملت اسلامي کالج کې لګولې او درې ورځې موږ سره وو دا ټول پلیران موږ سره وو هم په دغه باندې موږ خبره کېده خو نه غواړي په پاکستان کرکټ کې داسې خلک دي چې هغه نه غواړي چې هغه یونس خان دونه لیجنډ دی اگر چې هغه ریکارډ با ډیر برتلې وو هغه سره دا مسلسل یو زیاتی کیږي لګیا دی او د دې نه ټول خبر دی چې یونس دې ریکارډ جوړول ته هم نه پریخو دا او یونس خان چې دی هغه ډیر اده د کرکټ ته یوازې خپل نه دی هغه د کرکټ دا ټول دا کم روح چې دی هغه خوخیا هغه د ډیسپلن پلیر دی هغه پر پاکستان کرکټ کې دی وکی د ټول نه فټ او په ډیسپلن وایز سترونګ انسان چې دی هغه یونس خان دا خپګان په دې ذریعہ باندې ونه کغه دا و چې یاره موږ اداره وی ختمول پکار دی چې امپایران پچا باندې میچ غټي نو پاغه باندې میچ غټي نو یونس دغه نه احتجاجن په دغه باندې لاړ چې دا کوم له داسې زونه په ختمول پکار دی او دا گیم فیر کول پکار دی اگر چې واپس راغی او پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هغه ته واپس وی چې تراشه موږ بالکل نو یونس دا کرکټ مزو بیا دا خبره و یونس یوازې د کرکټ پلیر نه دی هغه د کرکټ په دې ټول راز او رموز پوهیږي او چې دې کې لګم د ډیسټربنس راځي نو یونس په دې خبره کیږي هغه چې نه دا لوبه چې دا یې د لوبه په کار راځي نه سیاست وستل په کار دی نو هغه په دې وجه باندې خپل احتجاج ریکارډ او واپس بیا لاړ کراچی ته واپس
جی د یونس خان پسې رایات شو کم جاوید افریدی د دې د زلمی کرکټ لوبډلې چې کوم مالک و هغه ویلو چې هغه باید یونس خان په نوم باندې میدان جوړي په وزیرستان کې د غرنګ هغه دا ویلو چې د شهید افریدی په نوم به میدان جوړي په خبر ایجنسی کې نو څه معلومات لري په دغه اړه باندې دا هم راته وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو د خبري اوري د هغوی لپاره دغه ګراوندونه یا میدانونه څومره اهم دي لازمی دي ضروری دي
یقینا چې هغه خو په وزیرستان کې هغه اختتام کړی یونس خان د خپل ګراوند راغلی او هغه اختتام کړی دا یقینا مخه ګوره مخه دا وایو کو پرس کا څوک چا سره د فاټا سره مخلص وي او فاټا کې د امن راوستلو کوشش کوي او امن راوستل غواړي نو هغه لپاره واحد یو لار ده او سپورټس اکټیویټیز دي چې کله ګراوندونه زه خو دا وایم چې په وزیرستان کې او په دې سایډ کې مونږ داسې سپورټس کمپلیکس جوړ کړو چې مونږ د ملک نه نور خلک هلته راغوښتل شروع کړو چې هغې ته ووایي چې تاسو راشئ د دې علاقو وزټ وکړي ځکه چې د علاقې چې یو ترقي کوي نو هغې ترقۍ لپاره د وزټرز ډېر لازم دي نو په کار دار چې د پاټا دپاره یوازې نه چې یو سټیډیم جوړ شي یو سټیډیم نه داسې سټیډیمونه ډېر په کار دي ځکه چې یو خو په پاکستان کرکټ بورډ ته وه گراؤنڈونه ډېر ملو شي او بل دغه علاقو خلکو ته به د لوبو لپاره میدانونه ملو شي او یوازې کرکټ سره دا لوبو درول نه دي په کار کو په هغې کې په پاټا کې زیات تر خلک چې دي هغه والیبال هم ډېر ښه کوي باسکټ بال هم شوق سره کوي او زموږ په کار چې قومي کېل کې دي چې اکی ګراؤنډونه هم موږ جوړ کړو ځکه چې د امن خو به یو روز راځي نو په کار دی چې د امن د راتلو نه مخکې موږ دا سیزونه وکړو او دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې کې ګراؤنډونه آباد شي
ډېره زیاته مننه ستاسې نه علي هوتی تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته اوریدونکو همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي او موږ به راتلونکې اونۍ هم له دغه رنګې ځوانانو سره په نورو موضوعاتو خبرې کوو خپل کوربه صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورکړئ د الله په امان.